د ماسپښین دوی بچې شوې د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې زحمت شي بر لتا سو سره امانه مرزا په تخنیکی برخه کې مرسته را سره کوي. السلام علیکم. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 پښنې په افغانستان کې خبري شو. د افغانستان پاک سر لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. پدې خبرونه کې د دوو امریکایي چارواکو څرګندونه لرو چې د افغانستان پر وضعیت شخیدلې. دوی د افغانستان راتلونکي ته خوشبيني څرګند کړي ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه لصفی ولستان اگزیڅه.
سلام د خبرونو سره ټکی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویاند وی خغلې حکمتیار نور د نړیوالو بندیزونو لری کول ته منتظر نشي پاتې کیدای او کابل ته راتلون کیده. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې په ملکي او پوځي برخو کې خپلې هڅې استایلی او ویلي دي چې دغه هڅې د دغه هیواد د ثبات او امنیت لپاره ډېرې مهمې دي. نن سهار وختي د پاکستان په لوران سیمه کې د خونځي دوه ریکشاوې د یو ریل ګاډي لخوا ول شوې چې پکې وو زده کوونکي وژل شوې دي. په سر کې د افغانستان مهم خبرونه ده. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویاند وی چې ښاغلی حکمتیار نور د نړیوالو بندیزونو لری کولو ته منتظر نشي پاتې کیدی او کابل ته راځي. حشمت الله ارشد د خبرې نن سهار ازادي راډیو ته وکړي.
تعزیرات برداشته شوه نشوه، حکمتیار به کابل آمدنی.
خغلی ارشد وی که تعزیرات لری شي یا نشي حکمتیار کابل ته راتلونکی دی او د هیڅ یو بهرني هیواد ویزه او اجازه ته اړتیا نه لري. افغان حکومت هم باید په دې اړه باندې خپلې ژمنې پوره کړي. که څه هم حکومت تازه کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتلو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي و چې د ملګرو ملتونو له تور لیست د هغه د نوم د لری کولو په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته غوښتنلیک سپارلی ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې په ملکي او پوځي برخو کې خپلې هڅې د دغه هیواد د ثبات او امنیت لپاره ډېرې مهمې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې په خپل وروستي کانفرنس کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت ستاینه وکړه. هغه وویل چې که څه هم دغه حکومت په مخ کې ډېرې ستونزې لري، خو بیا هم په دغه هیواد کې د راتلونکو پرمختګونو هیلې ژوندۍ ساتي. اخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یو جلا کانفرنس کې وویل چې د افغانستان له اوسنیو حالاتو رضایت لري. ښاغلی کوکو ویل امریکایي ځواکونه له خپلو نړیوالو متحدینو سره له افغان حکومت او افغان پوځیانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو افغان پوځیان د خپل هیواد د دفاع جوګه وګرځي. افغان تاریخ پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ پرون شپه د شاوخوا اته اتیا کلونو په عمر په امریکا متحده ایالاتونو کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه د کورنۍ غړي ویلي چې پوهاند کاکړ له ډېر وخته د کالیفورنیا په یو روغتون کې بستري وو. پوهاند کاکړ د کابل پوهنتون استاد او رئیس پاتې شوی چې د تاریخ او ژبې په برخه کې یو شمېر آثار لیکلي او ژباړلي دي. نوموړي څه موده وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د خپل تازه کتاب په اړه ویلي وو.
ما په دغه نږدې وختو کې یو اثر لیکلی ده په نامه د پښتون افغان افغانستان. په دې کې مې کوشش کړی ده چې ګویا دا د پښتنو څرک په پخواني تاریخ کې ولټوم.
د پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ لیکلي او ژباړلي اثار زیات دي او معتبرې جایزې هم ګټلې دي. او په هرات کې د یو ماین په چاودنه کې یو خزه او یو سړی وژل شوې دي. د هرات دیوالی ویاند جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسانو د سورلې موټر پرون په کشکې کهنه ولسوالۍ کې په ماین ختلی وو. ښاغلی فرهاد طالبان د دې ماینې خودنې مسؤل بولي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. بیا هم خرغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې د خونځي دوه ریکشاوې د یو ریل ګاډي لخوا وهل شوې چې پکې د خونځي اوس د کوونکي وژل شوې دي. په دې حمله کې چې نن سهار وختي په منځني پاکستان د لوډران په سیمه کې شوې ده، او 15 نور ماشومان هم ټپیان شوي دي چې په سخت حالت کې دي. ټول وژل شوی او ټپیان له 15 تر 18 کلونو پورې عمر لري چې سهار وختي خپل خونځي ته روانو. په پاکستان کې تر دې مخکې هم د ریل ګاډو په ټکرونو او پیښو کې لسګونه خلک وژل شوي. وروستۍ پیښې د 16 کسانو وژلو چې په 2015 کال کې شوې ده. د هندی سینما وتل لوبغاړی اوم پوری چې نړیوال شهرت درلود په ممبئی ښار کې عمر سندرغاړی انوپم خیر چې د اوم پوری ملګری هم دی ویلی ښاغلی پوری د شپږ شپېتو کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله مړ شوی دی. اوم پوری د هند سینما ترڅنګ په هالیوډ او برټانوي فلمونو کې هم رول لوبولی او څو معتبره نړیوالې جایزې یې ګټلې دي. هغه د کامیډي ایسټ ایز ایسټ په فلم کې چې په برټانیا کې د یو پاکستاني کډوال ژوند نندارې ته وړاندې کوي هم رول لوبولی. د اوم پوری جسد به نن د هندوانو له مذهبي مراسمو سره سم وسوځول شي. او د ګوانتینامو څلورو بندیان سعودي عربستان ته رسیدلي. د فرانسې او رویټرز خبري اژانسونو د راپورونو په حواله د زندانیان د ګوانتینامو له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته پرون د ریاض هوایي ډګر ته ورسېدل. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگتن کې خبرلونو ته وویل مخکې له دې چې ولسمشر براک اوباما د کار دوره د جنوري په شلمه پای ته ورسیږي احتمال لري چې له ګوانتینامو زندان څخه به نور زندانیان هم نورو ځایونو ته انتقال شي. ولسمشر براک اوباما چې کله واک ته ورسېد ژمنه یې کړې وه چې د ګوانتینامو زندان به وتړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ بیا له ګوانتینامو څخه د بندیانو د انتقال د بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا مهال په ګوانتینامو زندان کې د څلوېښتو په شاوخوا کې بندیان پاتې دي چې یو شمېر افغانان دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښپښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د دفاع وزارت ویان د افغانستان امنیتی وضعیت شار زوی.
We feel good about the situation right now in Afghanistan with regard to the support we're providing along with other.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم لرو چې له سیاسي وضعیت راضی دی خو وایي چې لا هم ګواښونه شته. د افغانستان نامتو تاریخ پوه پوهان حسن کاکړ وفات شو.
د کابل وزارت خارجه دوسیه د امیر عبدالرحمن خان د وخت او ماته راوړی دی. اعتمادی پوست کے اور دلی کے آرشیو کے عمدہ موضوع کے ماں تحقیق کرے ہوئے
حسن کاکڑ د ډیورنډ په اړه ازادي رادیو ته څه ویلي وو؟ پروانه خبرونه کې به یې په تفصیل واوري. په بهرنیو موضوعاتو کې مولدي خبر وو چې د خلیج یو شمېر هیوادونه د امریکا د نوي ولسمشر تر راتګ مخکې د ایران او واشنگتن اړیکو ته اندېښنه لري. ستاسو ایس ایم ایسونه لولو او د ازادي واوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخړه رسیدلې پیغامونه خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د دفاع وزارت ویاند په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي او ملکی هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د دغو هڅو په نتیجه کې د افغانستان اوسني حالات د ډاډ وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري او د پینټاګون ویاند پیټر کوک پرون په واشنگتن کې په جلا جلا خبري غونډو کې د افغانستان په اړه یو لړ څرګندونې کړې دي چې تفصیل یې له نوریاس نوري څخه اورو چې په استودیو کې را سره ده. نوري سره
بلې مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که څه هم د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د دې هیواد د راتلونکو پرمختګونو هیلې ژوندۍ ساتلې خو د دې هیواد په مخ کې ډیر چیلنجونه پراته دي. جان کيري چې د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په وروستۍ خبري غونډه کې خبرې کولې وویل موږ په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په جوړولو کې حیاتي رول ولوباوه. دغه حکومت که څه هم له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ دی خو په دې اړه چې په راتلونکو کې دا هیواد پرمختګونه وکړي دغه هیلې او فرصتونه ژوندۍ ساتلې دي. خاغلی انکری شاوخوا دونیم کاله مخکې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کولو کې مهم رول لوبولی او پر یوې سیاسي موافقې سره د دې حکومت دواړه مشران اشرف غنی او عبدالله چې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې ډېرې رایې ګټلې وې سره یو ځای کړل. کيري وویل موږ ټول په دې پوه یو چې کله انتخابات له جدي ستونزو سره مخامخ شول او د دې خطر زیات کړ چې حکومت سره وپاشل شي او حتی دا هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکیل کړي موږ منځګړیتوب وکړ او ټول لوري مو د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول کړل. هغه حکومت چې په افغانستان کې تر اوسه فعال دی او کارونه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه کله چې باراک اوباما په 2009 میلادي کال د ولسمشر په توګه کار پیل کړ په افغانستان کې لسل زرو زیات ځواکونه و چې هغه دغه شمیر لس زرو ته راکم کړ. افغانستان اوس ښه روزل شوي وسلوال ځواکونه لري چې د وسلوالو طالبانو او د نورو سختدریزو ډلو د ګواښونو په وړاندې په بریالیتوب درېدلې دي. په عین حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې پوځي ماموریت ښه مخته ځي او هغه به تر هغو دوام وکړي چې د دې هیواد حکومت او ځواکونه یې وکولی شي په خپله د ځان دفاع وکړي. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د پنځنبه په ورځ په واشنگټن خبر لاونته وویل په افغانستان کې د ناتو د غصم لاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان امریکایي جنرال جان نیکلسن او د هغه ټیم د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له وسلوالو ځواکونو سره له نږدې کار کوي او هلته له اوسني وضعیت موږ راضي یو.
We feel good about the situation right now in Afghanistan with regard to the support we're providing along with
موږ د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او په یوازې سر په جګړو کې د هغوی د وړتیا او د لوړولو په برخو کې چې بلاخره په خپل هیواد امن کړی شي هغه ملاتړ ته په پام سره چې د ناتو او نورو متحدینو سره یو ځای له دوی سره کوو په اوس وخت کې د دې هیواد د حالاتو په اړه ښه احساس کوو. موږ په دې هیواد کې پرمختګونه وینو. د امریکا دفاع وزارت ویان که څه هم په افغانستان کې د شو پرمختګونو یادونه وکړه خو ویل چې د دې هیواد په مخ کې ډیر چیلنجونه پراته دي چې باید هوار شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د ازادي راډیو خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېره رسیدلې اس ام اس ولولو. البته د خبرونه په دوهمه نیمایي کې تر دونیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. لکه څنګه چې مو د روان خبرونه په پیل کې په خبرونو کې واوریدل، پوهاند حسن کاکړ د اته اتیا کلونو په عمر وفات شو. حسن کاکړ په لندن کې د ماسټری سند اخیستی وو او په تاریخ کې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د ډاکټری سند ترلاسه کړی وو. د کابل په پوهنتون کې د تاریخ د استاد په توګه دنده ترسره کړې او د تاریخ، فلسفه او سیاست په برخو کې یو شمېر آثار هم چاپ شوي دي. حسن کاکړ د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او هلته تیر شپه په روختون کې سا ورکړه. ل کابل تاریخ پو استاد حبیب الله رفی په ټلیفون را سره ده. استاد رفی د خبرونه تشرح لې
دغه خلک
استاد خبرونه تشرح. بله استاد، د تاریخ په برخه کې د پوهان کاکړ اثر د افغانستان لپاره څومره ارزښت لري؟ زه
تر هر څه وړاندې د کاکر صاحب په مړینه د زړه له کومې خپله خواشیني ښکاره کوم او افغانانو ته د دې لوی ځای د تسلیت او زغملو غوښتنه کوم. کاکر صاحب د افغانستان یو روزل شوی مسلکي معرخ و او خپل ټول عمر یې خپل مسلک ته وقف کړی و. د افغانستان په اړه یې ګڼ کتابونه لیکلي دي. د امیر عبدالرحمن خان په باره کې ډېر ګټور او مهم کتاب لیکلی او د ده د ژوند دواړه اړخونه یې چې د ده هغه اړخونه چې دی څومره ګټور و او هغه اړخونه چې د څه کړي دي دی ټول په کې راوړي دي. د افغان او افغانستان په نامه یې یو کتاب لیکلی و. د الفنستون د کابل د سلطنت بیان تاریخی ترجمه کړی وو. د روسانو او د امریکا ترمنځ د افغانستان د روغې د ژنیو د روغې په باره کې کتاب لیکلی وو. نو په دې ترتیب ده چې کوم کتابونه لیکلي وو ډېر مهم وو، ګټور وو، د مهمو مسایلو په باب وو او د افغانستان د تاریخ داسې فصلونه یې څېړل او داسې دقیقې څېړل چې د وړاندې په دې برخو کې دومره دقیق کار نه و شوی.
بله
د امریکې او د انګلستان آرشیفونو ته لاره موندلې وه، تللې وې، د هغوی سندونه اخیستي او په خپلو کتابونو کې منعکس کړي.
بله
په دې اساس یو کاکر صاحب کارونه ډېر قیمتي او ارزښناک کارونه دي او د افغانستان په تاریخ کې
بله استاد رفی، په همدې مسلې ته چې تاسو اشاره وکړه، پوهان کاکړ شای په افغانستان کې یوازینی مطرح تاریخ لیکونکی وي چې په تاریخ کې لوړې زده کړې کړې وي. آیا ستاسو په باور پوهان کاکړ اکاډمیک اصول په تاریخ لیکنې کې مروج کړو که نه تر د مخکې هم دا سیاسي په افغانستان کې شوي وي؟
په افغانستان کې تاریخونه د پخوانه را روان دي، البته په عنعنوي ډول. البته ځینو کسانو د خارجي د کتابونو په پیروي په نوي تحقیق کتابونه لیکلي، لیکن د کاکر صاحب کتابونه مستقیما په دې برخه کې زده کړه کړې وه او په همدې اکاډمیک شکل یې خپل کتابونه لیکلي وو او خپلې ټولنې ته یې وړاندې کړي.
پوهاند حسن کاکړ تقریبا اته کاله مخکې پراک تر غلې و ازادي رډو تر غلې و هغه وخت مال د سره و مرکه وکړه. په مرکه کې ماده پښتنه تری وکړه چې کوم اسناد چې د افغانستان د تاریخ په باره کې تاسو تر لاسه کوي ل نړیوال آرشیفونو څخه لکه فرزن په لندن کې او نورو ځایونو کې، آیا دا واضح وي چې تاریخ د هغوی په استناد لیکي؟ دوی ویل چې نه، کله ناکله نه، ډیر کله سندونه ډیر واضح نه وي، خو تاریخ په خپله یو ډول تعلیف کوي او د هغه لمخه تاریخ لیکي. که د مرحوم کاکړ دغه خبرې تراشو د تاریخ لمخه چې تاسو هم پکې کار کړی دی، څنګه د حسن کاکړ لیکلي آثار دقیق دي او د افغانستان د تاریخ ستنې په درېدلې شي؟
خو د کوشش کړی دی، د کوشش کړی چې تاریخی اسناد عمومی او په دې برخه کې چې کوم ضعیف سندونه راغلي هغه د غو سره مقابله کړي، یعنی هغه سند چې هغه کمزور دی په یو قوي سند یې مات کړي. نو په دې اساس سندونه واقعا چې ټول باوري نه دي، لیکن یو محقق یو مورخ چې په دې باندې کار کوي د مقایسوي روش نه کار اخلي، د نورو اسنادو په ملاتړ هغه څوک کوي او کره کوي، بالاخره د غو سند هغه استناد باوري کوي او خپل اثر کې کار ترې اخلي. دا هم داسې کېږي.
بله استاد رفیع، تاسو د پوهن کاکړ حسن کاکړ کومه خاطره په یاد لرئ چې لده سره مو کتلې وي او داسې پزړه پوري وي؟
او اوس د استخنه را دي ځکه مغدي ولې نه خاطرې دي زیاتې دي، خصوصا د دې یو مبارز سړی وو د خلکانو په وخت کې، د دې په انتون د استادانو اتحادیه جوړه کړې وه چې دا د خلکانو په مقابل کې یو چیلنج و. په مغو اساس د 2 کاله بندي شو. البته نړیوالو مقاماتو وغو کسانو چې دای پیژنده د بشر د حقوقو فعالینو هڅه وکړه، کنه دای د کمونیستي جلادانو لاس ته لوېدلی و او شاید وژلی وای، لیکن دا خپل هغه ملي وظیفه لکه څنګه چې د تاریخ په لیکلو کې ترسره کوله همداسې په عمل کې هم ترسره کړه او د افغانستان د ملي تاریخ دفاع یې وکړه.
استاد رفیع مننه. له استاد رفیع څخه مو واورېدل چې د پوهن حسن کاکړ په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول او د وویل چې د تاریخ په برخه کې د پوهن کاکړ آثار د ستاینې وړ دي. پوهن کاکړ 2 کاله مخکې چې کله ازادي راډیو ته راغلی و دلته پراګ ته له عصمت څاروان له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې وه او د ډیورنډ کرښې په ارتباط حسن کاکړ د ډیورنډ کرښې په ارتباط یو کتاب هم تالیف کړی دی. د ډیورنډ کرښې په اړه د څرګندونې اور
په خپل د خپل تحقیقاتو په نتیجه کې دې تر رسیدلم چې دا د ډیورن د توافق لیک متن لکه څنګه چې په انګریزي کې و د او خوشوي ده په دغه مشکوک ده، یعنې دا دغه یو توافق لیک نه ده چې هم ماته د ډیورن د هند خارجه چارو وزیر او امیر عبدالرحمن خان په ګډه لاس لیک کړی وي. دا ماته په شک ده ځکه چې امیر عبدالرحمن خان ته چې د هغه فارسی متن ورته ورکړ شو او هغه ولستو امضا یې نه کړ، یعنی قبول نه کړ. بیا یو نقشه وه چې د هغه په لو هغه ورته ورکړ، هغه ولیدله ملایزه یې کړله، یو کرښه یې پکې ویستله، هغه امضا نه کړه. د دې معنی دا چې نه یې د نقشه امضا کړله او نه یې متن امضا کړ د فارسی. نو وخت چې فارسی متن امضا کړی نه دی، انګریزي متن چې دی په انګریزي باندې نه پوهېده، امکان نه لري چې هغه به د امضا کړی. خو په هر سره ما چې په دغه موضوع کې د کابل وزارت خارجه دوسیې د امیر عبدالرحمن خان د وختو ما ته راوړي دی اعتمادي په وخت کې او په ډیلي کې آرشیف کې په دغه موضوع کې ما تحقیق کړی او هغه نه زیات په لندن کې 2.5 کاله تقریبا دغه ورقه ما لیدلی و دا کتابونه مې پیلې کړي دي. ما دغسې یو توافق لیک چې هلته د دواړو لاسلیک وي نشته ما نه دی لیدلی. بیا برسیره پر دې دغه د توافق لیک متن باندې امیر عبدالرحمن خان په ټوله معنی عمل نه دی کړی. مثلا توافق لیک خو په تصور درنوي کې راستل شوې ده دا درې کالې ونیول چې دا په ساحه کې تطبیق کی اما دا تطبیق برخه کې امیر عبدالرحمن خان لکه څنګه چې متن ده هغه په ساحه کې هغه سره موافقه نه ده کړې د مثال په ډول سره اسمان تر بدخشان پورې دا د باشګل یا باشګل درې چې ورته وایي دا په دغه توافق لیک متن کې په دې ډول راغلی چې دا د ساحه د نفوذ د حکومت هند برطانوي کې ده امیر عبدالرحمن خان په هغه کې ټینګ ودرېد چې نه دا خو د پخوا ورته کافرستان ویل کېده اوس د نورستان یو لویه مستحمه دره ده دا ویل چې دا د کافرستان یعنی د هغه وخت کافرستان اخري کور هم افغانستان پورې تعلق لري د حکومت هند ورسره ومنله او دا یو تیروتنه وبلله چې دا موافقه لیکې دا ساحه د نفوذ د انګلیسانو کول شوې او همدغسې د مومندو برخه کې دا مومند یو برمومند دی یو کوز مومند دی انګلیسانو غوښتل چې دا تقسیم شي په مغه وخت کې او د ډیورنډ کرښه له هغه نه تېره شي امیر عبدالرحمن خان پې ټینګ ودرېدی وی ویل چې ټول مومند د افغانستان برخه ده او موافقه یې ونه کړه انګلیسانو په هغه وخت کې څه ونه ویلې مګر رد یې هم نه کړ ځانونه غلي ونه وویل چې امیر عبدالرحمن خان تر قیامته پورې ژوندی نه وي بیا چې وفات شو موږ خپل کار کوو خو نه په بلې باس په دغه دو عمده برخه کې هغه حدبندي مطابق د هغه توافق لیک د متن څخه نه دی
پوهن صاحب تاسو ویل چې عبدالرحمن خان د دې معاهدې فارسي متن امضا کړی نه دی د انګلیسي په برخه کې خو اړخ پوه شوی دی چې انګلیسي شته فارسي هم آیا موجود دی شته
نه ما ته چې معلومه ده دسته چې دغه فارسي ټولې مراسلې چې د حکومت هند برطانوي پورې تعلق لري هغه په دلی کې محفوظ پاتې کېده دغه ترجمه یې خبرې شوې دي نو دغه متن مګه ترجمه یې یعنی انګریزی متن خبر دی فارسی متن خبر نه دی
که په دې برخه کې په افغانستان کې کوم اسناد ول په خو افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ځینې اسناد درلودل فکر کوي چې هغه اسناد به اوس هم پاتې وي د ته په پام سره چې په افغانستان کې مختلف رژیمونه راغله لوګیاتو
په افغانستان کې لکه تاسو چې معلومه ده ټول ته معلومه ده دغه د آرشیفو د رسمي سندونو ساتل جدي هیڅ وخت نه ونیول شوی بیا مخصوصا په دغه جنګونو کې له منځه وړل شوی دی د امیر عبدالرحمن خان د وختو آرشیفي مواد یعنی د بیخي ډېر وو ځکه چې یعنی د لومړنۍ دولت د حکومت په افغانستان کې چې ګویا د لیکنې په کې ډېر رواج پیدا کړی وو او مخصوصا د جاسوسانو راپورونه نهایت زیات وو اما ما ته چې هغه ما په کابل کې وزارت خارجه کې چې ما ته هغه دوسیې راوړلې وې کولې زه په امر د خپل د صدر اعظم د وخت اعتمادي دغه کار ما ته دغه اجازه ورکړه هلته ډېرې کمې وې په دغه کمو کې چې وې ما ته هغه شی لیدلې نه دی
د ډیورنډ کرښې په ارتباط مو د پوهان حسن کاکړ په خاني مرکه اوریده پوهان حسن کاکړ تیر شپه د اتیا کلونو په عمر د امریکا په کالیفورنیا کې په ورختون کې ساور کړ
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي
د نورستان دواب ولسوالی ته غزیدلې سړک لا هم بند دی او دادې دوه میاشتې پوره کیږي خو نو ولسوالی له محاصره خلاص شوه او نه هم لارې د ترافیکو پر مخ لسمی د azadiradio خبريال روح الله انوري راپور لري
د نورستان دواب ولسوالی ته غزیدلې سړک لنزدي دوه میاشتې بند دی د سیمې اوسیدونکو د لارې بندېدو په وجه د خوراکي او نورو اړینو موادو د نشت ستونزې سره مخ دي د نورستان ولایتي شورا رئیس انجنیر سادولا پندزوی ازادي رادیو ته ویل دواب ولسوالۍ له تیرو نږدې دو میاشتو محاصره ده هلته افغان ځواکونه او وسلوال طالبان په خپل منځ کې په جګړه بوخت دي خو تر اوسه مرکزی حکومت په دې بریالې نشو چې یا د ولسوالۍ له محاصرې خلاص کړي
دا مسؤولین هم بیچارهګان چغې وهي د دې په لاس هم څه شی نشته دي هر ورځ مکتوبونه دي وروره خواسته دی وختنه دی چې دا ولار خلاصي دلته مشکلات دی شی مواد دی بل مهمات دی دلته د وضعیت په دې شکل باندې پاتې دی هر ورځ دښمن له خوانه په دغه سوال باندې انداغ دی چادر خوونه محاصره دی متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نو اقدام د مرکزی حکومت د وزارت دفاع د کلیدو له خوانه تر اوسه پورې په دې شکل نه کیږي
په اندزوی وای د لارې بندې دوه او د ولسوالۍ محاصره ل عمله د دوه بوسیدونکو د خوراکي توکو او د نورو اړینو موادو کمی سره مخ دي هغه وای دوی او د ولایت چارواکو په کاراتو مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول کورنۍ چارو او دفاع وزارت ته په دواب کې د پرتو افغان ځواکونو او خلکو ستونزې رسولي خو تر دې دمه یې کوم کوټلې قدم نه دی پورته کړی او که بیا هم د ولسوالۍ محاصره دوام وکړي دوی به په لاریونونو لاس پورې کړي
نورستان ولایتي شورا د دغه ولسوالۍ د امنیتي وضعیت نه کاملا تشویش لري او که ولسوالۍ دغه لارې د آزادولو لپاره او د اکمالاتو لپاره د لارې تصویر لپاره د محاصرې د ماتولو لپاره که اقدامات ونه شي دلته به د ولسونو عکس العمل به هم وي دلته به مظاهرې هم وي او د حکومت مرکزي حکومت وړاندې به غټ یو مظاهره به هم وباسي چې ولې دغه تر اوسه پورې څلوېښت ورځ پنځه څلوېښت ورځ پورې خلک محاصرې توجه نه کوي مرکزي
د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې پوستې جوړې کړې د دولتي کسانو ترڅنګ د ولسي وګړو په وړاندې هم لاره تړلې ده
څلوېښت کیلومتره غرنۍ لاره ده چې په هغې کې په بعض ځایونو کې طالبانو کمینونه افراز کړي دي او خلک عام خلکو ته د تګ راتګ ستونزې پیدا کړي دي ولسي خلکو سره هم زور زیاتی شروع کړي دي
هغه وویل د کورنیو او دفاع چارو وزارتونو مسؤلینو ورسره په یاد سیمه کې د پوځي عملیاتو ترسره کولو ژمنه کړي
عملیات ترسره کیږي په دې اړه مو د وزارت دفاع او د وزارت داخلي د مسؤلینو سره خبرې کړي دي او د پلان د عملیاتو آماده
وسلوالو طالبانو د لارې بندولو په اړه تازه څه نه دي ویلي خو کله چې حکومت د لارې پرانیستلو او د محاصرې ماتولو دعوه وکړه نو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته په تلیفون وویل چې لار دوی خپل پرانیستي او د ولسوالۍ محاصره اوس هم دوام لري
خبریاست په ورستیو کلونو کې د موبایل ټلیفونونو د کمرو کیفیت ته پام زیات شوی دی ډیر خلک د موبایل اخیستو په وخت په دې فکر کوي چې د کوم موبایل کمره ښه کیفیت لري له همدې کبله د موبایل جوړولو شرکتونه هم هڅه کوي چې په نویو ماډلونو کې تر پخوانیو هغو د خپلو کمرو د عکس او ویډیو کیفیت ښه کړي کیمرار کمپنی د آیفون پلس او موبایل په کمره کې د مختلفو لنزونو د نصبولو لپاره یو ځیرکه یا سمارت شیوه اختراع کړي چې په وجه آیفون پر یوه حرفوي کمرې بدلوي دغه شرکت دوه ډوله لنزونه جوړ کړي دي دا لنزونه د موبایل کمرې لري کېدای هم شي او که دا کار وشي د عکس کیفیت یو څه ټیټی شي
دا معلومات اسمت سروند سره شریکول او ل څلورو تر پنځو بجو پورې اسمت سروند د ولایت په ولایت پروګرام کې پروګرام مختبړي او دا ځل دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شو دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
جانباز فهیم لکندهار علی کې په کندهار شار کې ډیر کسان موټر سایکل د شار دننه په ډیر سرعت چلوي د چارواکو توجه غواړو محمد ولی همت لیکي مخابراتي شبکې له مرکز لشکرګا پرته د هلمند پولیس والیو کې بند دي عبد الواسع ارمان له لوګر علی کې حکمتیار باید ژر راشي چې زیان ورونه رسی شي محمد قاسم ځواک له هلمند علی کې روسیا اوس پښکارا د طالبانو ملاتړ کوي میرام شاه له ګیلان علی کې د حسن کاکړ مرګ یو ملي زیان دی محمد صابر عثماني له کندهار علی کې د پوهان کاکړ پر مړینه د افغانستان لپاره لویه ضایع ده ضیاء الحق نیازی له زابل علی کې د پوهان حسن کاکړ پر مړینه خواشینه یم اقرا عثماني له زابل علی کې خوشاله یو چې ګلبدین حکمتیار له انتظار پرته پریکړه کړې ده چې کابل ته راشي عبید الله سروری د لغمان د علیشنګ د پراستولې سمس کلی کلی دی په علیشنګ ولسوالۍ کې بیکاری خلک احتیاط ته هڅولې دي او خلک په مخدر موادو روږدي سوي دي. احسان الله بارکزی له لشکرګاه څخه پراستولې سمس کلی کې کچرته افغان حکومت د روسیې په وړاندې چوپه خوله پاتې شي نو روسیه به نور هم په ښکاره د طالبانو ملاتړ وکړي. حزب الله خاموش له هلمند لیکي د هلمند کندهار د لارې امنیت مهم دی، ډیر خلک له دې لارې سفر کوي نو باید چارواکي توجه ورته وکړي. او عبدالرحمن له کابل پراستول سمس کې لیکلي دي طالبان باید نور له جګړې لاس واخلي او د افغانستان 40 کلنه جګړه باید نور ختم شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. دوی بچي او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له صفی الله ستانګ زیڅخه.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویاند وایي که په ښاغلي حکمتیار بندیزونه لري شي یا نه کابل ته راتلونکی دی. امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې په ملکي او پوځي برخو کې خپلې هڅې د دغه هیواد د ثبات او امنیت لپاره ډېرې مهمې بللې دي. افغان تاریخ پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ پرون شپه د شاوخوا 80 کلونو په عمر په امریکا متحده ایالاتونو کې لدې نړۍ سترګې پټې کړې. په پاکستان کې دوه ریکشاوې د یو ریل ګاډي لخوا وهل شوې چې پکې د ښوونځي اوس د کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په ایران کې په فارس ولایت کې په سیف آباد کلی کې یوې زلزلې څلور کسان وژلې. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې ټول وژل شوي افغان کارګران وو. او د هندي سینما وتلی لوبغاړی اوم پوری د 68 کلونو په عمر د زړه د درېدو له امله مړ شوی دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجبه سمان وړاندې کوي.
په لغمان کې سږکال د پوستي خدماتو له لارې د مخابراتي سکتور عواید ډېر سوي دي. د لغمان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست وایي چې د تیر کال په پرتله یې عواید 138 سلنه زیات سوي دي. د دغې ادارې رئیس محمد همایون شمس د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ریاست ته د مستوفیت لخوا د روان مالي کال لپاره 3 میلیون افغانۍ هدف ټاکل سوی و، خو دوی توانېدلي چې د پوستي خدماتو له لارې عواید 1.1 میلیون افغانۍ ته ورسوي.
د خپل ټاکل شوي هدف نه مو 1.8% لوړ دلی یو، او همدارنګه که د تیر کال ته سره پرتله کړو نو موږ عواید 1.8 میلیونه کړي وو. که د هغې سره پرتله کړو نو 295% موږ د تیر کال د عوایدو نه لوړ دلی یو.
که څه هم وخت نا وخت د اقتصادي کارپوهانو لخوا د انتقادونه کېږي چې وزارتونو یا ادارو ته د مالیاتو د راټولولو لپاره کم هدف ټاکل کېږي، خو ښاغلی شمس وایي چې هر ادارې ته د مالیاتو د راټولولو هدف د تیرو 3 کلونو د مالیاتو له مخې ټاکل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د جمپینګ ضد قانون د نه موجودیت، د مالیاتو زیاتوالی، د ځمکو نشتون او امنیتي ستونزو په هیواد کې د پانګونې پر پراختیا منفي اغیز کړی دی. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې له همدې امله پانګوال په هیواد کې د فابریکو جوړولو او د زیربنایي پروژو پر عملي کولو پانګونه نه کوي. ښاغلی پسرلی زیاتوي چې د نورو برخو په پرتله اوس مهال پر هوټلونو او رستورانتونو پانګونه ډیره سوي چې دا هم یو مثبته لاسته راوړنه ده.
د امریکا متحده ایالاتو په سوریه کې د سولې د هڅو هرکلی کړی دی. تمه ده چې راتلونکې میاشت قزاقستان په مرکز استانه کې د سوریې په ارتباط د سولې خبرې پیل شي. تفصیل د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر نوویل چې متحده ایالات پاستانه کې د سوریه په اړه د پلان شو مذاکرو هرکلی کوي. ټاکل شوی چې د سوریه د رژیم استازي او د رژیم د مخالفو ډلو غړي د ترکیه او روسیې تر مشرتابه لاندې د قزاقستان په پلازمینه استانه کې سره وګوري او په دې هیواد کې د روان بحران د پای ته رسولو هڅې وکړي. د امریکا متحده ایالات له دې هڅو تر ډېره حده څنډې ته پاتې شوی دی، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د مذاکرو پیل ته خوشبین دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن دی مستورا پرون په استانه کې د مذاکرو په اړه خبریالانو ته وویل لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د استانې د مذاکرو لپاره تیاری روانه ده. د خبرې د ترکیه او روسیه د فدراسیون په مشرۍ او د ایران او قزاقستان په مرسته ترسره کیږي. موږ په ملګرو ملتونو کې د دې هڅو ملاتړ کوو او باور لرو هر هغه هڅې چې په سوریه کې روغه کولای سي او د جګړې د بندېدو سبب کیدلای سي د هغو مذاکرو له بری سره مرسته کوي چې دلته په جنیوا کې ترسره کیدونکي دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا هیله څرګنده کړه چې دا مذاکرې به په سوریه کې د بحران حل ته لاره جوړه کړي. موږ په وروستیو کې د امنیت شورا کې دوه پریکړه لیکونه تصویب کړل چې یو د حلب او بل د استانې په اړه دي. د دواړو پریکړه لیکونو موږ ته دا هیله راکړه چې امنیت شورا به په سوریه کې د بحران د حل لپاره له هڅو د ملاتړ په خاطر د داسې پریکړه لیکونو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي. مسکو او انقره په وروستیو کې د سوریې په بحران کې شکیلې خواوې قانع کړي چې د اوربند موافقه وکړي. خو له دې سره هم رپورټونه وایي چې د دمشق په شاوخوا کې خلخل نشته روان دي او د سوریې په ځینې نورو سیمو کې هم د جګړو رپورټونه خپاره شوې دي. په سوریې کې د اوربند څرنګوالي په اړه سټیفن دی مستورا وویل چې دوی ته د خلخل نشته خبر ورسېدلې. خو هیله یې څرګنده کړه چې دواړه ضمانت کوونکي هیوادونه یعنی روسیا او ترکیه به د دې ستونزې په حل بریالي شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خبريالانو ته وویل چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره شغیدلی او ټولو منلې ده چې اساسي هدف په جنیوا کې د اصلي خبرو پیل دی.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځاسب شوی پیغامونه خبرو. البته یو یادونه کوم چې نن د ولایت په ولایت پروګرام کې د کونړ په اړه باندې پروګرام لرو. تاسو کولی شئ چې رادیو ته زنګ ووهئ او په دې پروګرام کې چې له څلورو تر پنځو بجو پورې دوام کوي برخه واخلئ. اوس هم یو بهرنی مطلب بیا هم راخلو. د خلیج د سیمې هیوادونه چې د ایران او امریکا د اټومي معاملې مخالف وو اوس نه غواړي چې دا موافقه لغوه شي، ځکه دوی فکر کوي چې د موافقې د فسخ کېدو په صورت کې په سیمه کې ناڅرګند حالت ممکن رامنځته شي. اسمت څاروند د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کتون کې وای په خلیج کې د امریکا متحدان هیله لري چې ډونالد ترامپ به د دوی ملاتړ وکړي، خو دوی په عین حال کې ویر لري چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر له ایران سره اتمی موافقه ختم کړي. سعودي عربستان او سنی متحدان چې د ایران د اتمی پروګرام پر موافقه لا هم خوابه دي، هیله لري چې ترامپ له ایران سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو په قیمت له دوی سره اړیکې توجیه کړي. خو په منځنی ختیځ کې د امریکا دودیز متحدان په عین حال کې له ایران سره د دې موافقې پر سر د تازه جوړجاړي د احتمال پر سر د نامعلوم وضعیت له کبله اندېښمن دي. د خلیج د تحقیقاتي مرکز لوی سلاکار مصطفی علیانی وی د ولسمشر باراک اوباما اتکلن حکومت په سیمه کې د قدرت توازن بالکل له منځه یووړ. علیانی زیاتوی د خلیج د سیمه هیوادونه اوس هیله لري چې د ترامپ تر مشرۍ لاندې امریکا به سیمه ایز انډول بیرته جوړ کړي. د خلیج د سیمه عرب هیوادونه د ایران او لویدیز ترمنځ پر اتمی موافقه سخت انتقاد لري. دوی ویره لري چې دا موافقه به د ایران له لوري د سیمه په هیوادونو کې لاسوهنې ته لاره پرانیسي. د خلیج د سیمه سنی هیوادونه له سوریه رانیولې تر عراق، یمن او لبنان پورې په منځنی ختیځ کې د شیعه ایران د لاسبری رول مخالف دي. ترامپ له ایران سره د موافقه مخالفت کړی چې په نتیجه کې د اتمی فعالیتونو د درولو په بدل کې پر ایران بندیزونه لري شوي دي. دا موافقه تر ټولو خرابه معامله بللې ده. ګنشمیر کتونکي وایي چې ترامپ ته شه داده چې له ایران سره اتمی موافقه فسخه نه کړي، ځکه چې غیر یقیني حالت به رامنځته شي. په واشنگتن کې د اتلانتیک کنسول د څېړنیز مرکز غړی ریچارد لی برن وایي باور لري چې د خلیج د سیمې ټول هیوادونه به ترامپ ته مشوره ورکړي چې په سیمه کې د یوه بل نوي غیر یقیني حالت رامنځته کېدو پر ځای له ایران سره اتمی معامله په خپل حال پریږدي. په واشنگتن کې د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړی انټونی کارسمن وایي ترامپ ممکن له ایران سره شوې موافقه په خپل حال پریږدي، خو د توغندو د جوړولو په شان د ایران د ګواښ پر نورو اړخونو تمرکز وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د
د ازادي اوریدونکو د خبروونی مینوالو زما فریبا زاهر سلامونه ومني ستاسو د روغتیا په هیله مو نن د سړکو نستونزو تکتنه کړې ده او د افغانستان د فواید عامه وزارت له مسولینو سره پریژغتلې راځي خبرونه به په همدې موضوع پیل کو بیا به نورو شکایتونو ته هم ورسو زموږ یو اوریدونکو د کندهار ولایت څخه موږ ته زنګ ولیدی چې دوی د سړکونو په اړه یو مشکل لري د غستون زی تاسو خپل ووري بیا په دوی پښتون ته تاسو ځواب وایست
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم مختار احمد د کندهار شهر څخه خبره کوم وروره د شکافر دروازې په نامه یو سیمه ده چې یو غټ عمومي سړک دی چې کلی او ښار سره بسته کوي دا درې کال کې د ټکور ټکور پروتي نه سروالي او نه پیدا ما پاملر روټ کې صرف بیا خو ته پاملر مې کې چې هغه خو نه کې په مختګ ډېر خدام ناس سیمه ده چې خلک ډېر مشکل ته لري سر سر غاړه باندې ریس خرڅې دي خوش خرڅې دي سره کې تقریبا 3 متره قدر پېښې نو ګرد دکاندارانو یې ورې دي
بله سلام سپتا سي د دې وريدون کې आवाज واورې دي ک تاسو دوی ته جواب وست
سلامونه ورسره ما دې شنوندي आवाज مې واورې دي السلام علیکم پتا سي باندې اوریدونکو اصلا د وزارت فایده مو مسولیت چی دی تور شعرا ولایتی سرکونه او شعرا مسولیت لري دی ورور چی ویل چی تقریه او شعر ترمنز دی شهری مسولیت شعروالیان که دی او قریجاتو باندی وزارت انکشاف دهات پاقا باندی پس سرکونه باندی او اداره برنامه سرکای ملی روستایی لري پاقا باندی مسولیت پدوی که دی موشم تلاش لرو چې د کندهار او کابل لار نه چې ډیر ورانسوي دي د دې کلو په د جنگونو په ارتباط او د وزن اضافه بار وسایتونه تخریب شوی دي موږ خالي زلې روان دي چې ان شاء الله به نوې کال موږ پلان لرو تقریبا 500 کیلومتر په دې سرک باندې اساسي کارونه وکړو
بله او دغه سي یوازې کندهار نه دي زموږ اړیدونکو د نور ولایتونو څخه موږ ته پیغامونه رسولي زبې یو څو داسې پرله پسې تاسو ته واستوم ته مختلف ولایتونو دي
السلام علیکم ورو دا د چارسیا سرک چې دا د چارسیا او د شادی سرک باید پوښ شي د نخام په سرک خام نه باید پوښ شي ورغول شي او ګټه ستر د وسره شي ډېر مشکلات دی ورو دا باید پوښ شي
ولر ولا د نورګل سره د شول درې خبرې کومه باید زمين سره خراب دی حکومت موږ سره کومه وګي سرکونه زمونږ خراب دي مشکلات دي خلکو نشي راتلای کړه تا تک راتګ نشي کولای سرک ډېر خراب دی باید نو کومکونه وشي دا سرک صحیح اساسي موږ ته جوړ شي او هر کوم موټر تا تک راځو کی ډېر مشکلات سره مخ یو
سلام علیکم الادر رضا تور کارکونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه د شیرزاد او د ننګرهار لوی لار چې خراب شوی ده او کار په بیړه سره نه کوي دغه باندې باید پیدانې والا سام سترا کار روان کی و سلام
السلام علیکم جلال محمد مصطفی علیم غزنی ولایت د ګیرو مسالیم مو د اشرف غنی څخه دا اله کو وسیلا ما کور رانی ودې تر شهر صفا پور دا سړک ټول خراب ده ټکر ټکر ده ټکرونه نه دی وځي کی ټول ټک ټک ده موږ دا هنده جنروس دا جوړ کی تر څو مصرف یو سي ام یو دسته ګټه ده ام یو دولت ګټه ده
زه بل ولایت نه خبره کوم دا لکلات څخه تر شاجی پوری د سړک ډیر خراب ده هر وخت مشکلات وی موټر چپوي موټر ټکر وی مار حکومت خدا خواهش ده دا سړک دی جوړ شي دا ډیر سخت دی ډیر خراب شوی ده ډیر زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته امید ګل خبره کوم محترمه د روزګان او د کندهار ترمن سړک په داسې شکل خراب دی چې مسلمان پر تللی بیا زه نشم کېږي د پر دغه لار باندې ولاړ شم اته د مټ په لاس او د وروړو پورته د لاسه موټران تور کې بلی د روزګان او د کندهار ترمابین ټول لار خامه ده بیا نه ولاړ جوړ شوی په دې لار باندې هیڅ څوک نشي تللی نو مسافرین راشي دي چې په بشپړه توګه دا چې غواړي چې مرشي دریا او پر دې لار نشي ولاړ نو زه دغه غوړو چارواکو ته هیله کوم چې دغه لار که په دغه یوه میاشت دوه میاشتې ونه رغول شي د دغې لارې موضوع خلاصه ده د روزګان به او د کندهار ترمنځ به لار په بشپړه توګه
کله چې نه به د متلاسه نه به د خطو د لاسه د ادار لاسي دا چې د لار ډیره خراب لار ده د مور په لور چرواک باندې راغلی چې د لار ته لور مخامات په ورسې او د خبر لار جوړ چې د روزګار او د کندهار د پټیر د زیراوته پوری او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه خبر در سره کوم زما ورور د غمز د کلاندی سړک ډیر سره په تکلیف دی او د کلاندی زراعت څنګهور رومي دیندې مهم دوانه دا مخ خپل په دغه لشکګان پر نشر سوالي در به درې مټران را خلو کړی دی په ورو په دوه په مرانیول دی ار سړي خپل د غواش لري خاطر کړی دی د مریض د فارم مټر انو هغه تر بازار کې دی نو رومي رسیدي نو دیندې رسیدي نو دوانه رسیدي نو مانګور رسیدي ترکاری بالا ډیر د زموږ د وطن زړه شار په دا کلابیس چلی دی نو دا خواهش د کوم چې لوړ مقام دي دا ازما خبره ورسیږي دا ازمو سړک دی فوران کړل جوړ شي مریضانو په دا سړک ورسیږي چې سړک پر دې کډی باندې پر دې کډی باندې تر بازار تر دا سره نه رسیږي د مټر وتر تر خولې دي دا مټر پایي خو مسوره نه د خلکو په لاس اور کې چې دا خولې دي رواج نه نیولي دا وو په لاس اور کې دا ازمو سړک نه جوړ دي ورلا کله سکال نو رنګ جوړ شي نظر کو کله دې سوي دا سپاتې ورور بس دا زما یو وصیت واوري اجازه خلک دا زما یو سرک را جوړ کی وسلام ورحمت الله وبرکات
سلام صاحب د دوستانو اوازونه مو اوریدل البته دا فقط یو څو بیلګې مره واخیستلی چې ډیر زیات موږته دغه سې شکایتونه راغلي دي د مختلفو ولایتونو مختلفو سیمو څخه نو ما غوښتل چې د دغو دوستانو اوازونه ستاسو سره شریکو یا د شکایتونه او ستونزې او ستاسو ځواب واخلو باندې
بس مېرمنې موضوع اوازونه مو اوریدل د دوورونو شکایت پر ځای دي چراسیا مشکل چې دی زابل چې مشکل دی شیرزاد ننګرهار چې مشکل دی شهر صفا زابل خلاص شاجوی اورزګان دی راوت کندهار ټول خبر چې دی وکړه اصلي خبر دی وکړه مشکلات یې واقعیت لري وزارت فایده ما به خپل مسؤلیت په ارتباط پلان لري د نوی کال ان شاء الله د اورزګان دی راوت تقریبا 30 کیلومتر برنامه دی تقریبا ان شاء الله یوم یش بعد پایلی د دې تدارکاتی مسلې روان دي تقریبا 30 کیلومتر ریکنستراکشن یا بسیزیکی که د خلکو مشکلات ان شاء الله حل کیږي د زابل قلات شاجوی چې ما تاسو ته مخکې مویل چې د کندهار او کاب غزنی او قلات او میدانشار کابل یو پروګرام اوس لرو که په هغه پروګرام تقریبا 10 کیلومتر د میدان وردک غزنی او زابل په منطقه کې زموږ کار روان دي چې اساسي ترمیماتي دي او 50 کاله د نوي کال ان شاء الله موږ پلان لرو چې د دې سره که هغه ستونزې یا مشکلات حل کړو په دې ارتباط وزارت فایده مند ډېر تلاش دی کو مقصد اساسي مشکل وزارت مسلې بودجه ده یو مسله ده او بلې مسلې د امنیت مسله ده تاسو خو پویږي چې اصلي مسله ساختمانی چې دی روان دي سرکونو په ارتباط یوازې په یو منطقه کې نه دي د یو 100 کیلومتر په ارتباط په ولدوالي او ولندوالي په دې ارتباط کاروبار دي د پلچکو مسله ده د ترمیماتو د پلونو مسله ده د سرکو مسله ترمیماتي دي چې دي امنیتي مسله ډېر په زموږ کاروبار هم ارتباط لري او ارتباط نیسي موږ د خلکو نه د شورای ولایتي نه د ولیانو سره ډېر ارتباط نږدې کړی دي او په میتونګو باندې د هغوی مرسته غواړو د خلکو مرسته غواړو چې دا پروګرامونه چې تنظیمیږي هغوی زموږ سره مرسته وکړي او موږ کولای شو د هغوی په مرسته انشاءالله خپل پروګرامونه او کاروبار تکمیل کړو سایر ولایت افغانستان هم که هست پروګرامهایی که ما داریم برای کل افغانستان حفظ مراقبت سرک ها به سالهای اخیر کمتر توجه بوده و حال ما توجه بیشترتری به خاطر حفظ سرمایه ملی که سرک هست داریم یک پلان اساسی ترمیماتی ما در شهرهای کابل ننگرهار داریم و یک پلان اساسی ترمیماتی بین شهرهای کابل قندهار به سال آینده داریم انشاءالله و در برنامه های حفظ مراقبتی در سطح 34 ولایت نیز برنامه های به سال 96 تنظیم کردیم
بله سلای سم محترم یو بل پښتنه چې دغه دوستانو مطرح کړي ده البته ما اوس ژغ تاسو دروانه ورو د دوی یو ستونزې ده چې تاسو خپل یادونه وکړي چې د امنیتی ستونزې سره سره تاسو د کار کوي او سړکونه جوړیږي په تینو سیمو کې خو شکایتونه ده چې په هغه ځای کې چې د سړکونه ستاسو هم جوړ شوی هم دي کیفیت دونه شنه دی او غبر د یو څو لاندې مودې وروسته بیرته خرابېږي هغه پوخ سړک ته بیرته خرابېږي یعنی د عبور مرور لپاره آسان نه یی تک راته قرباندی یا هم ډیر جمپونه لري او یا درس پیدا کوي یا رقمي دغه کیفیت په برخه کې لږ وضاحت کرا کی تاسو په کوم معیارونو پر اساس باندې دا جوړوي آیا څار نه کیږي کنه کیږي د جوړولو پر مهال
د یو مشکل د سرکونو د تخریبات مسله ډیر چې مستقیم نقش لري هغه د وسایتو بار دی متاسفانه دا سکتور خصوصي وسایت چې تجارتي بارونه د بندرونو له هرات د کابل خوانه د کندهار کابل خوانه راوړي تاسو حتما نیو دا ورونه هم چې دا خبره چې کړی دی حتما زما خبر نه مني چې هغه وسایت چې ډیر ګران بار لري هغه د سرکونو د تخریب عامل دی وسایتی که باربری توناژ اضافه دارند و در مسیرهایی که مارای تجارتی میرن یکی از عوامل تخریب فرش سرک است در ضمن علاوه تن طی سالهای اول سرک هرات قندار کابل ساخته شد متاسفانه در اون سالها آزمایش کاری سرکسازی از طرف سکتور خصوصی یک آزمایش جدید بود مراقبت کنترل آنچنانی هم نشد و سرعت عمل به اساس قراردادها فوق‌العاده سریع بود لذا کیفیت در اون زمان متاسفانه به معیار استاندارد بین‌المللی ساخته نشد و سبب تخریب گردید توجه وزارت فایدامه‌ای است که در قراردادهای جدید مسئله کیفیت و کنترل تستای لابراتواری و نظارت از کیفیت کار به شکل دوامدار عملی شود و امروز وزارت فایدامه به تناسب 10 سال قبل ظرفیت‌های بهتر و بیشتری را داره تا بتانه که سرکار با کنترل کیفیت بهتر مراقبت کنه و او را به بره برداری بسپره زما هیلم داده زمون هیله زمون به فایدامه مسئولین و هیله چه هم داده چه کمپری والا اخپل مسئولیت اخپل وظیفه اخپل دنده پس صداقت سر ترسی زمون هیله داده چه خلق و زمون سر مرسته بکی سکتور خصوصی ترانسپورت زمون سر مرسته بکی سرک یوازی در فایدامه وزارت ندی او در وزارت فایدامه یوازی مراقبت دی او ساختمان دی استفاده کول ټول خلق ټول د افغانستان خلق د دې مسؤلیت لري او د هغه د امتیاز دی په دې حساب موږ هم غواړو چې سکتور خصوصي ترانسپورت بربري زموږ سره د یو معیاري وزن او هغه مقرره چې پاسوي دي چې وزن پر اکسل باندې مشخص دي هغه رعایت کی او سرکونه کولای شي چې هغه په ارتباط دوام ومومي او خپل موږ هم کولای شو چې خپل بودجی او حفظ مراقبت مسئله ته سرته رسو
بله سلایس محترم اوس که چیرې دا دیتا فکر وکړو چې دا باربری موټر راځي یا سوداګر راوړي دا خو معمولا پر لوی لار باندې ځي نو دا د کلیو ترمنځ لارې چې دی د کوچنیو ولسوالیو ترمنځ لارې چې دی پر دې باندې آیا فکر کوي چې یوازې باربری موټر دا مشکل ایجاد کوي که یا کیفیت د موادو هم هغه سینه دی چې باید وای
خب اساسا سرکای شورا را که خدمت شما عرض کردم اما در شهر سرکای بین ولسوالی ها و شهرها نظر به شدت حرکت و مقاومت بار محاسبه شده طی سالهای گذشته سرکای اسفلتی که ساخته شد برنامه DBC و طی همو طریقه انجذاب جغلسی ها را استفاده کردند که بتانند سرکا در اسرع وقت تکمیل شوه و در ضمن از نظر محیط زیستی و ساختمان برای حفظ مراقبت برای ارتباط ولسوالی ها و شهرها در اسرع وقت با قیمت مناسب از این پروگرام ها تکمیل شوه این خودش یک معضله ساختمانی هم در زمانش بوده و در ضمن سرک از روزی که ساخته میشه از روزی که تکمیل میشه حفظ مراقبت جزء برنامه باید باشه که متاسفانه سر طی سالهای گذشته برنامه های حفظ مراقبتی کمتر بود و ضعیفتر بود و حال توجه بری است که تمام فروشگاه که تکمیل میشه دوره گارانتیش را ما دوره حفظ مراقبتی ساختیم و بر علاوه از اون که پروژه تکمیل میشه و برای وزارت فایض احمد تسلیم داده میشه به او اساس ما به اساس پلان برنامه منظم خود حفظ مراقبت جاریش دوامدار و تا به مرحله که عمر سرک را ما میاری بسازیم. و از طرف دیگه ما امروز متاسفانه در افغانستان از 8000 کیلومتر سرکی که داریم حدود 20-25% زیره ما در حالتی داریم که بدترین حالت هاست که باید به بازسازی از او و حفظ مراقبت دورانی از او ما اقدام کنیم تا او سرک را ما از تخریب کلی ما نجات بدیم. این چوز برنامه وزارت فایده ماست.
در افغانستان در فواید عامه وزارت در سرکونو در حفظ مراقبت مرستیال عبدالرحمن صلاحی و چه ستاسوستون زیوره دلی او هیل در پرکال او یا هم پر نجده راتلون که طول سرکونه میاری سی او در طول هیوادوالو گرنستون زی حواری سی. تری ویلندی وقفه اروست اخبروانی تا دامارکو را سراوسی.
آزادی او اوریدون که ستاسو ده تلیفونی پیغامونو پر اساس جور شوی پروگرام ده چه ستاسو شکایتونا او ستونزی چارواکو ترسوی.
ده جمنی سرسام ستاسو نور تلیفونی تماسونه هم خبری دو تا آماده دی بگره بای وارو.
السلام علیکم. زمانم رحمدی ده کندار ده ولیت ستاسر پتماس کیم. ورور از مرد اگه شکایتی چه ده پودر خرڅون کې او دغه چرس خرڅي دغه په شهر کې به خلیر سی ویږي تاسو راځي ورور دغه ستاسو خبريال صادق رښتینی صاحب ته وای چې دلته د جامع عمر سره پر دغه دیواله طرف ته جو ګوري د المارو خواته چې دغه تسار مال او د مزګر مال به خلیر ځوانان په خپلې پروګرام عمومي سړک کې دغه امیر صاحب امنیت نه ویني پر شل متره یې پوسته ولاته مو خبر ورکړی دی چې وروره دغه د خدای روی وګوري دغه ځوانان دي دغه پخته دي دغه بند دغه مؤمنان دلته تېرېږي د مکتب وروره دا نور ځوانان تېرېږي ټول ورته ګوري ښار مو بېخي سر په بدل دی دغه وروره که چکبران دي دغه نور ساکیان دي پر هر کچګر باندې ساکي دي پر هر کچګر باندې وروره ساکي دي که چېرې دین وای چې موږ نه په خبرې امی ورو نه پیژنو زه سره زم پر دغه ورو د دروازې سره پر دغه عمومي جاده کې د 15 شپه تک ساکن دی چې نیو لاریش دا ولی ورو د خدای ریدي دا زموږ ورو ژه د کمانډان صاحب د امنیت ورسوي د کمانډانې چې ورسوي وایي سر چې ورسوي چې ورو ورو د شهر ورس ورس خرابېږي د ځوانانو نور پخت کېږي د خدای ریدي د قران ریدي ورو وس ته سوراسي دا خبريال دا واسطه وي چې دا خالي پر دغه وجه دا باندې څو کسان دلته پخته دي نور مخ نه سم ازادي راځو ته مننه السلام علیکم
زه لوګر ولایت ازل ولسوالۍ دلته ورور پازل ولسوالۍ کې د شپې د مخ د شخص ګاډي کې ایږي حکومت یې هم نه خوري کومندان د شپه د جبکه شي روپۍ جبکه شي سر 500 روپۍ ورکړي او ټول دلته ټول په روان کې په یو غدي ټول روپۍ اخلي او د چارسو ماټر ځي دلته کومندان په خپل سر کارونه شوري پینجرې په خپل سر شخصي کارونه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. خلیفت جمع د سپین بولدک د ویس د نوي کلي د شیر بازار خبرې کوم. زما پیغام دا دی چې دلته یو 15 حمام دی د حکومت مداخله ده چې دغه حمامو چې ډېر بد شیان سوځي د دغه مخنیوی وکړي. ډېر زیات تاوان دی ودې خلکو ته. څوک د سترګو ناروغۍ اخته دي او څوک د څه په ناروغۍ اخته شوي دي. په دې حمامو چې دا 50 مړي دا تور دا چورونه سوځي دا ټول ځان پورته کېږي. ته چې وه د سوسو بتۍ د سپزاره کړم د 50 حمام دي په یوه ځای کې ژندې سره دا ګرده دا کار کوي. د حکومت څه مداخله ده چې دغه مخنیوی وکړي.
سلام علیکم آیات الله ایم د کندن د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او وروسته د سلام نه مې پیغام دا دی چې په دې تونځي چارو کې د غیر توازن چې کوم روان دی زه فکر کوم چې دا به د ملک د بهبود لپاره نه وي ځکه چې افغانستان کو قهرمانان نه ټول قهرمانان دي نو یو 8 کیلومتر ساحه چې چا زاده کړي هم د قهرمانۍ دا وکي او بل به سواد دی د افسری او انټر جنرالۍ دا وکي نو هله مې وزارت دفاع ته دا چې باید د خپل لیاقت او استعداد مطابق پریکړه وکړي. هغه څوک چې د افراد لایق افراد شي، هغه څوک چې د امیر لایق باید امیر شي، ځکه د اول سر نه دا توازن خراب شوی. د هغه وخت چې صبت الله مجددي صاحب په افغانستان کې پاچا شو، د خپل دفاع دپاره یې دوستم ته د ستر جنرالۍ لقب ورکړی شو، نو باید داسې ونه کړی شي. ټول افغانان د افغانستان اوسیدونکي دي، باید یو رقم توازن وساتل شي. وسلام.
وعلیکم السلام وروره. اواز د خبر سو ستونزې مو اوریدل سوې. خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي، او که نه وي اوریدلې نو موږ په هر خبرونه کې یو موضوع بیلو او چارواکو ته رسو چې تاسو ته ځواب وي. مننه چې د خبرونې تر پای را سره وي. او زما د همکار تای روشن څخه مننه کوم چې یو ځای را سره په دې خبرونه کې همکاري کوي. ستاسو د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسي ملاتړ